څلورنیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري، ورپسې سپورتي خبرونه خبریږي. په پکتیا کې مین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل دغه مین نن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر وچاودید. د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکی د یو انخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي سکرتر پر موټر شوې ده. په دې پیښه کې د هغه یو بل ساتونکی ټپي شوی دی. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلور دومرستیال ویان صادق عیساوی امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرژبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي له ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پولا اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل تاجک چارواکو د بشر پالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. په هرات کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پر ځان بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. په دې نندارتون کې په 220 غرفو کې د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. ایرنا خبری آژانس د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسلی موافقو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په هدف ترسره کیږي. او په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شو شمېر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قوماندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تری تم دي او 50 تنه ژغورل شوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لولس کلنو کم عمره لوبډله سبا دوشنبه له تاجکستاني لوبډلې سره مخ شي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان تیره شپه له ایران سره مخ شو چې 0 د شپږ په وړاندې لوبه یې وبایلله. خو نوموړي هیله وښوده چې افغان لوبډله سبا له تاجکستاني لوبډلې سره ښه وځلیږي. د افغانستان لوبډله د تیرې چهارشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړه څو د آسیا مرکزي سیالیو کې ګډون وکړي. د آسیا دولس کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 1.5 د جولای تر 9 نیټې پورې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغزستان لوبډلې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه په پام کې لري چې ټول ولایتونو کې ډیجیټل سیستم فعال کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په یادو لوبغالو کې د هرې لوبې د ترسره کېدو فیس د بانک له لارې په اتومات ډول د افغانستان کرکټ بورډ بودیجې ته واستول شي. نوموړي وویل چې د همدغې موضوع اړوند د کورنی کرکټ څانګې د یادو ولایتونو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات شریک کړي دي. د یادونې ده چې د یاد سیستم لاری به د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه وکړای شي چې هم مهاله په ټولو ولایتونو کې د لوبو د شتون او نشتون، د لوبیدونکو لوبډلو او ترڅنګ د لوبو د بڼې په اړه معلومات په آنلاین ډول وګوري. او د اروپا فوټبال اتلولۍ سیالیو د کوارټر فاینل لوبو پر مهال ډنمارک لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته او انګلستان لوبډلې اوکراین لوبډلې ته په ماتې ورکولو نیمه پای لوبې ته ورسېدې. ډنمارک لوبډلې له 1992 کال وروسته په لومړي ځل د اروپا فوټبال اتلولیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. یادې لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته دوه د یو ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه راز د تېرې شپې په دوهمه لوبه کې انګلستان لوبډلې 25 کال وروسته په لومړي سلور د یادو سیالیو نیمه پایلو به تلاره اومندله او اوکراین لوبډلې ته یې سلور د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه. انګلستان لوبډله به د اروپا فوټبال اتلولیو په نیمه پایلوبه کې د ډنمارک پر وړاندې مخامخ شي. دغه لوبه به د چهارشنبه په ورځ ترسره شي.
انصاف پلټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلی به خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله مونږ پسې ورکړي.
آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د اسمت الله په نامه یو کس آزادۍ راډیو ته ویلي چې د هغه ولایت د جلب جذب په قمانداني کې د اجیر په توګه تقریبا 8 میاشتې کېږي چې کار کړی خو تنخواه نه ورکول کېږي. دی وایي کار هم نه دی پرېښی او د تنخواه په تمه دی. دغه ستونزه مو د هلمند والي لویان ښاغلي احمد شاه ساحل سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به اسمت الله په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده. دا کار د اوس چا سره بند دی چې مونږ هغې سره په تماس کې شو؟
کار مې د ملي
نو ته چې چای استخدام کړی نو هغې ته دې بیا مراجعه نه ده کړې چې د زما کارونه څنګه شو د ماشمې ولې نه واده کېږي؟
اگر
قمادانی جلب و جذب کے دا جیرانو بے استخدام دا پار بست ہو
بس کا